کومه ستونزه لري او بیا د فساد موارد لري، تاسو کولی شئ له موږ سره شریک کړئ. ډیره مننه، ورځ مو نیکمرغه.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپور نوریدلی شي، او په دویمه نیمه کې دوه ونیز خبرونه د ورکوښو عزیزانو او د انصاف پلټه کې خبرونه اوریدلی شي. خو خبرونه په خبرونو پیلو خبرونه احمد تکل چمتو کړی دی.
د کورنۍ چارو وزارت وای په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې شپارس کوچنی او لوی کلی له وسلواله مخالفینو څخه تصفیه شوی. د شاهین قلوردو له تعلیمي کنډک څخه 650 سرتیری د زده کړو له یوې دورې فارغ شوی، او راپورونه وای د سوریه دولتي ځواکونو په هومس ولایت کې د داعش تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه هم نیولې ده. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې څلور دیش وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي. د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شویل دي، د پولیسو د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال هم ټپیان شوي دي. په بیان کې همدارا زیادونه شوي چې امنیتي ځواکونو د دې پوځي عملیاتو پر مهال د مرکزی بغلان شپارس لوی او کوچني کلی له وسلوالو څخه تصفیه کړي، چې له دې سره په سیمو کې نا امنی هم لمنځه تللی. بیان یادونه کوي چې امنیتي ځواکونو د وسلو او مهماتو یو زیرمه هم ترلاسه کړي. د یو بل خبر لمخې، د اورزګان ولایت سیمیز امنیتي چارواکي وایي په دیراود ولسوالۍ کې د افغان پوځ په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د دیراود د امنیه قومندان شاه محمد ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه نه وخته د دې ولسوالۍ په چتو سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه. د ده په وینا د پوز په توپچی ځوابي حملو کې طالبانو ته د مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړي په دې اړه چې څو وسلوال مړه او څو ټپیان دي، او همداراز د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. له اورزګان څخه د یو بل خبر له مخې، پرون د دې ولایت په چوری ولسوالۍ کې دوه پولیس د یو ماین په چاودنه کې ټپیان شوي. د چوری ولسوال امین الله ازادۍ راډیو ته وویل د پولیس سرتیری پرون د توری چینې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال ټپیان شول. د شاهین قلوردو له تعلیمي کنډک څخه 650 سرتیری د زده کړو له یوې دورې فارغ شول. په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلوردو قمندان جنرال امان الله مبین وایي د سرتیرو 9 پوځي زده کړې وکړې. د زیاته کړه چې دا د پوځ د پیاوړتیا لپاره یو لوی بریالیتوب دی.
شامل قطعات قوای مسلح و اردوی ملی افغانستان میشه که یک پیروزی بسیار خوب و یک موفقیت بسیار کامل و در خدمت تقویه و حمایت اردوی افغانستان حرف بسیار خوب و حرف بسیار بلند.
د شاهین قلوردو چارواکي وایي دا نوي روزل شوي سرتیری به په سرپل، جوزجان، فاریاب او کندوز ولایتونو کې د وسلواله مخالفینو پر ضد د جګړې ډګر ته واستول شي. د افغانستان د هوایی ملکی چلند د رادار د سیستم د فعالولو قرارداد نن په ارګ کې لاسلیک شو. جمهوری ریاست وایي دا قرارداد په داسې حال کې د چې ولسمشر اشرف غنی هم حاضر و. د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې د رئیس شاه محمود حبیبي او د تالیس په نوم د جرمني شرکت د مارکیټینګ د مسؤول لخوا لاسلیک شو. په دې اړه د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سیستم له فعالېدو سره د هیواد د هوایی ترافیک خدمات پراخیږي، او الوتکې د افغانستان په هوایی قلمرو کې له 9000 فوټو څخه اوچتې الوتنې کولی شي. خبر پاڼه زیاتوي چې په 2016 کال کې د هیواد د هوایی کرښې د ترانزیت عواید 40 میلیون ډالر او خو د رادار د نوي سیستم له فعالېدو سره به 50 میلیون ډالرو ته لوړ شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د بشري حقونو یو څارونکي ټولنه وایي ولسمشر بشار اسد ته وفادارو ځواکونو د سوریې په همس ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه هم نیولې. السخنه د لرغوني تاریخي ښار پالمیرا په شاوخوا 1 کیلومتر کې دایرزاور ته د تللي سړک په اوږدو کې وروستۍ پرته سیمه ده. په دایرزاور کې د دولتي ځواکونو یو ګارنیزیون د 2015 کال لپاره تر محاصره لاندې و. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي دا ښارګوټی د سوریې د دولتي ځواکونو او د روسیې د پوځ له سختو هوایي او توپچي حملو وروسته ونیول شو، خو د سوریې حکومت تر اوسه د دې خرنیول نه دی تایید کړی. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په مانیلا کې د آسیا نه د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې د غونډې په حاشیه کې خبرې سره کوي. ریکس ټلرسن او سرګی لاوروف پر روسیې د امریکا د بندیزونو له توشي د لایحې له توشي وروسته د لومړي ځل لپاره سره ګوري. چارواکي وایي دوی به د کوریا د ټاپو وزمې سوریې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. ټلرسن د غونډې د پرانیستو پر مهال وویل
a number of security interest of mutual interest
د دوړو خواو د علاقه ور امنیتی او اقتصادي مسایل شته چې باید خبرې پری وکړو. موږ به د امنیتی غوښونو ګډو ګټو او د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د فرصتونو په اړه خبرې وکړو. د راپورونو لمخې ټلرسن او لاوروف د کتنې پر مهال مسیدل او ټوکې ټکالې وکړي، خو د خبریالانو په وړاندې خپلې اصلي خبرې ونه کړي او حتی دواړو د یو خبریال د پوښتنې ته هم ځواب ونه وایي چې نوي بندیزونه به د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز وکړي. ټلرسن او لاوروف په داسې حال کې سره ویني چې د واشنګټن او مسکو اړیکې سخت کړکېچن شوي.
لو احمد تکل مننه کوم چې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د مطالب اوریدلای شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وی افغانستان به هیڅ کله هم د عراق وضعیت ته ونه رسیږي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي.
افغانستان هیڅ کله د عراق وضعیت ته نه رسیږي او موږ په تېرو دوه کلونو کې دا تثبیت کړه. اما ضرورت دی چې امریکا او ټول نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي.
په دې اړه د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون له یو غړي سره هم غږېدلی یو. د افغانستان د اوبو او انرژي پخوانی وزیر او د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وای له اجرایی رئیس سره سیاسي اړیکې شکولې دي.
جناب دفتر صاحب نتونست که خواستهایی که جمعیت اسلامی افغانستان داشت در نظام بتونه که او خواستهای دنیا برآورده بسازد.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ، په داسې حال کې چې ډونالد ټرمپ پر روسیې د تازه بندیزونو لایحه تصویب کړه، خو د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په ناسته کې دلته خبرې پیل کړې دي او په دویمه نیمایي کې به دوه اونیزې خبرونې درته وړاندې کړو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د حکومت اجرایی ریاست وایي چې افغانستان به هیڅ کله هم د عراق وضعیت ته ونه رسیږي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې شي. د اجرایی ریاست مرسیال وین جاوید فیصل د خبرې د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د مخکښ امریکایي سناتور لینسی ګراهم د څرګندونو په غبرګون کې وکړي. ښاغلی ګراهم په دې وروستیو کې ویلي که امریکا د افغانستان وضعیت ته پام ونه کړي، دغه هیواد به له عراق هم بدتر شي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای افغانستان اوس یو پیاوړی اردو لري کومه چې له خپلې خاورې دفاع او د نړیوالو په ملاتړ او همکاري ترهګر ځپلی سي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان وضعیت به کله هم د عراق په شان نه سي، خو اړتیا ده چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ پاتې سي.
افغانستان هیڅ کله
د
عراق وضعیت ته نه رسیږي. افغانستان قوی اردو لري او موږ په تېرو دوه کلونو کې دا تثبیت کړه. اما ضرورت دی چې امریکا او ټول نړیواله ټولنه د افغانانو تر څنګ پاتې شي، په څو مشترک هدف چې د سولې راتګ او تروریزم نه هوده هغه ترلاسه.
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور لینسی ګراهم په دې وروستیو کې ویلي د افغانستان وضعیت کړکېچن دی او که امریکا ورته پام ونه کړي د افغانستان وضعیت به له عراق نه لس چنده بدتر سي. ښاغلی ګراهم دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې نړیواله ترهګري د پراختیا په حال کې ده او تازه داعش ډله هڅه کوي چې د پښو خوندي ځای پیدا کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې ځپلې او اجازه به ورنه کړي چې په دغه هیواد کې د ځان لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي. د یاد وزارت مرستیال بیان محمد ردمنش ازادي راډیو ته ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان ځواکونو بشپړ ملاتړ وکړي.
مونږ خپل آمدګیګان لرو، مونږ هیله لرو چې جهان او منطقه هم مونږ سره د تروریستانو په مقابل کې نه پشار بلکې عملاً خپل فعالیت سرته ورسوي.
دا سرګندونه داسې محل کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په جګړه کې په نه پرمختګ انتقاد کړی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لینزی ګراهم د افغانستان لپاره د امریکا په پالیسی کې محوري کس پاتې سوی او خبره یې باید له پامه ونه غورځول سي. د دغه کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل
که د لینزی ګراهم خبرو ته هم توجه ونشي، بیا هم افغانستان د یو کړکېچ سره او کومه اشاره چې هغه عراق ته کړې ده، زه فکر کوم چې دلته به وضع د عراق نه هم لکه څنګه چې دوی ویلي دي زاغوی سره موافق کړي.
ښاغلی داود وای امریکا باید د افغانستان د امنیت په مسله کې له پاکستان سره یو حل ته ورسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د امریکایي سناتور لینزی ګراهم روسیو څرګندونو ته په کتو وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید افغانستان اوسنی وضعیت ته پام ډیر کړي. دغه کمیسون غړي نواب منګل ازادي راډیو ته وویل چې امریکا باید په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړي. له ښاغلي منګل سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د لینزی ګراهم د روسیو څرګندونو د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
زه فکر کوم د امریکا د سناتورانو څرګندونې دا په دې معنا دي چې باید یو خاصه توجه د افغانستان د جګړې لپاره وشي. خاصه توجه ونې کې زه فکر کوم هغه څرګندونې چې سناتورانو کړې دي هغه څرګندونې پر ځای دي. د افغانستان نظامي دکتورین همدارنګه زموږ سیاسي مسؤولین همدارنګه زموږ جناب رئیس جمهور او د امریکا حکومت په ګډه دې ته یو د حل لاره پیدا کړي.
منګل صاحب، څه کول پکار دي د امریکې لپاره او افغان حکومت لپاره تر څو پورې چې د افغانستان وضعیت د عراق وضعیت ته ونه ګرځي؟
په اول قدم کې په پاکستان باندې باید فشار راولي او یاد پاکستان د نړیوالو په تروریستانو په تور لیست کې شامل کړي. که دغه کار ونه کړي زه فکر کوم دغه جګړه به اوږدېږي او پاکستان دوه مخې سیاست کوي، هم امریکا ته هم بازی ورکوي، هم د افغانستان ولسونه په دې پوهېږي، د افغانستان حکومت په دې پوه شوی دی چې پاکستان موږ سره دوه مخې سیاست کوي. که په پاکستان باندې فشار رانه ولي هم سیاسي هم نظامي زه فکر کوم د حل لاره نه پیدا کړي.
د افغانستان جګړه څومره کورنۍ او څومره بهرنی آباد لري او دا جګړه ولې دومره اوږده سوه؟
زه فکر کوم چې ډېر آبادی بهرنی دي په دې جګړه کې. مخکې پاکستان ډېر مستقیما لاس لرلو، اوس ایرانیان هم د خپلو اقتصادي ګټو ته د رسېدو په خاطر هم اوردنګلي دي، همدارنګه روسیا هم بې تفاوته نه پاتې کېږي، د امریکا یو ستراتیژیک دښمن دی. نو بنان زما په نظر دغه جګړه بودی خارجي ډیر زیات دی.
منګل صاحب، دی ورسته کې امریکا د افغانستان په اړه د یو نوې ستراتیژي په جوړولو بوخته، کوم ټکی ته باید امریکا پام وکړي تر څو پرې دا نوې ستراتیژي چې د افغانستان د ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي، باید کوم ټکو ته پام وسی؟
د افغانستان حکومت سره لکه څنګه چې مرستې کړې دي، مرستې لا زیاتې کړي. د افغانستان وسلوال ځواکونه هغه سیمفونه چې تر اوسه نه دي تجهیز شوي، نه دي اکمل شوي، لکه زموږ هوایي ځواکونه تر اوسه نه دي تکمیل شوي، هغه زر تر زره اکمال کړي. همدارنګه زموږ غردال قوه چې هغه ټانکونه دي، موږ په هماغه شکل چې د دې جغرافیې لپاره ډېر مناسب دي هغه اکمال نه کړي. زه فکر کوم یا زموږ هغه توپچي چې باید په دې خاوره کې موجود وي، زموږ قوای باید ولري توپچي ځواکونه هغه اکمال کړي. په نظامي برخه کې د افغانستان حکومت سره ډېرې مرستې ته ضرورت دی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی نواب منګلو چې زموږ له همکار رحمت الله افغان سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د اوبو انرژي پخوانی وزیر او د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وی له اجرایي رئیس سره سیاسي اړیکې شله وليدي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل عبدالله بې صلاحیت دی او نه دی توانېدلی چې د جمعیت اسلامي مشروع غوښتنې پوره کړي، خو اجرایي ریاست د اسماعیل خان دا څرګندونې یوازې هغه پورې اړوندې بولي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وایي چې د جمعیت ګوند ډیری غړي او پلویان د اجرایي رئیس له کړنو راضي نه دي. د چې د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل عبدالله په تېرو انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي له ادرسه کاندید وو، خو د ده په خبره د دوی غوښتنې یې نه دي پوره کړي. د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا دا غړی وایي اوس دوی له اجرایي ریاست سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې نه لري.
ما
در مجموع جمعیت اسلامی افغانستان
دی وای په مجموع کې چې جمعیت اسلامی کوم کاندید ورکړی و هغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله و چې هغه نه دی توانیدلی په نظام کې د جمعیت مشروع او معقولې غوښتنې پوره کړي. نو جمعیت یو ډول ګیله لري او موږ هیڅ ډول سیاسي اړیکې ورسره نه لرو. اسماعیل خان وایي د دې لپاره چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اړیکې له خلکو سره خرابې نه شي ځینې دوکه باز او کاذب کسان یې خپل سلاکاران ټاکلي دي. د ده په باور تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې اجرایي ریاست خپلو دغو سلاکارانو ته تنخواګانې له کومه ورکوي. د اجرایي ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل بیا د اسماعیل خان د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي امیر صاحب اسماعیل خان د افغانستان یو پیژندل شوی او د احترام وړ شخص دی، خو نظر او لیدلوری خپل دی او یوازې له خپل ځانه استازیتوب کوي. له دې وړاندې د بلخ والیات محمد نور او ځینو نورو څیرو چې په تیرو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کړی و له ښاغلي عبدالله خپل ملاتړ بیرته اخیستی ویلي دي چې هغه غوښتنې نه دي پوره کړي. تر هغې وروسته عطا محمد نور له خپل سیاسي حریف عبدالرشید دوستم سره یوځای شو او نوی سیاسي ائتلاف یې جوړ کړ. اسماعیل خان له ازادي راډیو سره د یکشنبې د ورځې په مرکه کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو په هدف ټینګار وکړ چې ولسمشر او اجرایي رئیس باید له واکه لرې او ډېر ژر نوي انتخابات ترسره شي. د چارو کارپوه احمد سعیدي وایي چې په تیرو انتخاباتو کې عبدالله عبدالله یوازې د جامعت ګوند کاندید نه و بلکې ځینو نورو ګوندونو خلکو او ډلیو هم ملاتړ کړی و. د ده په باور اجرایي رئیس له دې امله چې نه دی توانېدلی له خپلو صلاحیتونو استفاده او انتخاباتي شعارونه عملي کړي ډېری ملاتړ یې له لاسه ورکړي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي تصمیم نیولی چې په هیواد کې فعال خصوصي پوهنتونونه په جدي توګه ارزیابي کړي. د دغه وزارت سرپرست عبداللطیف روخان دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د عدالت د ټولولو لپاره د مدني ټولنې لخوا د کانکور په ازموینه کې د لسو غوره بریالیو محصلینو د ستاینې په غونډه کې وکړي. زموږ همکار خان محمد سیند د غونډې ته ورغلی او په اړه یې دا راپور جوړ کړی.
که څه هم له وروستیو څو کلونو راهیسې په هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي په دغه پوهنتونونو کې یو شمیر داسې هم شته چې فعالیتونه د کمیت د ټیټوالي له امله د اندېښنې وړ دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روخان وایي د یاد وزارت مشرتابه تصمیم نیولی چې په نږدې راتلونکي کې د هیواد ټول خصوصي پوهنتونونه د کیفیت له پلوه په جدي توګه وارزوي او درجه بندي کړي.
بررسی جدی ماسات تسلط خصوصی ما تشویش جدی ماست.
دلوړو زده کړو د خصوصی موسسو بررسی زمونږ جدی اندیښنه ده. مونږ غواړو چې خصوصی پانتونونه په جدي توګه بررسی کړو. په دې کې داسې پانتونونه شته چې زحمت یې ایستلی او ښې نتیجې یې ورکړي دي. ځینې لږ څه ستونزې لري او ځینې داسې دي چې ستونزې لري او وړ نه دي. د دې لپاره مو تصمیم نیولی چې په نږدې راتلونکي کې ارزیابي ترسره او ښه او ناوړه سره جلا کړو.
خاغلی روخان دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د عدالت د ټولو لپاره د مدني ټولنې لخوا د کانکور په ازموینه کې د لسو غوره بریالیو محصلینو په ستاین غونډه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د 2001 میلادي کال راهیسې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې شاوخوا اتیا خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې فعالې شوې دي. پخوا تر دې د ځینو خصوصي پوهنتونونو محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خصوصي پوهنتونونو د علمي او مسلکي تجهیزاتو له کموالي شکایتونه کړي دي. په ورته وخت کې د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي دوی د لوړو زده کړو په برخه کې د حکومت له اوږو څخه تر ډېره درانه بارونه ښکته کړي او که مرستې ورسره وشي کیفیت به یې په لږه موده کې د قناعت وړ شي. په کابل کې د آشنا پوهنتون رئیس عبدالله واحد یار ازادي راډیو ته وویل
خصوصي پوهنتونونه په مجموع کې په افغانستان کې په نسبي شکل باندې بهتره فعالیت لري. شاید داسې پوهنتونونه وي چې معیار مطابق خپل تدریسي او اکاډمیک فعالیتونو ته رامه نه ورکوي. په اطمینان سره تاسو ته ویلی شم که چیرې خصوصي سکتور حمایه شي دوی کولی شي باکیفیته تحصیل محصلینو ته وړاندې کړي.
بلخوا یو شمېر محصلین چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او دولتي پوهنتونونو ته لاره نه ده موندلې د خصوصي پوهنتونونو له لوړو فیسونو هم شکایت کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
قدرمنو قدر منوریدونکو او اوس هم یو څو ولایتي مطالب راخلو. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې سیمهیز چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې د پخوا په شان دولتي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې له دغې ولسوالۍ څخه د امنیتي ستونزو په اړه ګڼ رپورټونه ورکړل شوي وو. تفصیل د اجمل لاریان په رپورټ کې.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د حکومت والۍ چارې په ښه توګه جریان لري. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په دې وروستیو کې څه باندې لس ورځې د درنې جګړې شاهد وه. خو اوس مهال د دې ولسوالۍ سیمهییز چارواکي وایي چې په امام صاحب کې د حکومت والۍ چارې په ښه توګه جریان لري او د دې ولسوالۍ خلک په آرامه فضا کې پر خپلو ورځنیو فعالیتونو بوخت دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دغې ولسوالۍ د ولسونو د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو له کبله نن ورځ په نوموړې ولسوالۍ کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی دی. اوس مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت نورمال دی او دښمن په دې ولسوالۍ کې له ماتې سره مخ شو، ځکه د افغان ځواکونو په میړانې سره له خپلې خاورې څخه دفاع کوي او دښمن د تیښتې په حال کې دی. همدارنګه امنیتي وضعیت په امام صاحب ولسوالۍ کې د ښه کېدو په حال کې دی. ښاغلی سعیدي زیاته کړه چې افغان ځواکونو په دې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوب لاړولې او د نوموړي ولسوالۍ په مهمو سیمو کې امنیتي پوستې هم جوړې کړې دي. په همدې حال کې د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې دوی د امنیت راوستو په برخه کې له دولتي ځواکونو سره اوږه په اوږه همکاري کوي، څو دغه ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د امام صاحب ولسوالۍ څو تن اوسیدونکو د دغې ولسوالۍ د امنیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اوس انشاءالله چې دا مخکینی نه وجه ډېر ښه شوی ده او بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ښه جمع جوش ده. څنګه چې مخکې وو هغه رقم ته ګڼه ګوڼه ده او جمع جوش ده.
مرکز خار چې دی اوس خو ښه دی. پخوا په شان دي، خو هغه سل فصل کې به نه وي، خو بیا هم که ووایي نوي فصل کې پخوا په شان دي حالات برابر دی. انشاءالله خدای مهربان دی، امنیتي ارګانونه دي کوشش خوار زیاري باسي موږ وینو، خدای مهربان چې واپس خپل حالي حالت ته راورسیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې ورستیو کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د خونړۍ جګړې شاهد وه او د دغه جګړې له کبله څه باندې 2000 کورنۍ هم له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. خو اوس مهال د دې ولسوالۍ مرکز کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی، خو لا هم د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس هم ورزو خوسته خوست کې شنو خونو یا گرین هاوسونو د ترکاریو لپاره یاد ولایت پر زیان پر ځان بسیا کړی. د کرنې وزارت په چوکاټ کې د سکل په پیل کې په خوست کې سل شنې خونې جوړې شوې چې د چارواکو په وینا په هر فصل کې 640 ټنه ترکاری کوي. اوس مهال د خار ډیری ترکاری د همدې شنو خونو حاصل دی. نور حال خوست خزمون همکار نجیب الله لو خیل را کوي.
پخوا خوست ډیری سبزی او ترکاری د ګاونډي هیواد پاکستان او یا هم د افغانستان له شمیر ختیځو سیمو راوړل کېدی چې د اوږده واټن له کبله یوه اندازه خرابې دي او به یې هم صنعت سل وړوي. خو په وروستیو اتو میاشتو کې چې په یاد ولایت کې د کرنې د ودې او کلو د پراختیا پروګرام یا کارډیف په چوکاټ کې سل شنې خونې فعالې شوې، خوست تر ډیره د ترکاریو له پلوه پر ځان بسیا شوی دی. یا د سل شنې خونې د خوست د مرکز په ګډون په ولسوالۍ کې د کارډیف پروګرام چې د کرنې وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري جوړې شوې دي. د نور احمد په نوم یو کس چې خار سره نږدې په دوسرکه کې شنه خونه لري وایي:
دا شنه خونه چې موږ جوړې کړې دي تقریبا 12 زیاده سورج کې مونږ نه سوه منه بانجان د دې خرڅ کړي دي. اصل هم جنه اخیستې دي، نو موږ ډېره جنداجي وینې، ډېره فایده منه سي دي وینې.
د دې ترڅنګ په یو بل شنه خونه کې بادرنګ کرل شوی چې د کیفیت له اړخه جواد ښه معلومیږي. د اختر په نوم د یاد شنه خونې مالک وایي اوس ټول خلک په اول ګام کې د خوست خپلې سبزی اخلي.
پرین امید زسمنه بادرنګ درخواست کړو او ډېر خان ته ځای ورکړې دوه منډې تر پښاله یو بل امید درځه په دښ په مړه کوم مصرف یو د بل چار نه په خوست ډېر
شنه خونې د کرنې دی ودی او کلو د پراختیا پروګرام په چوکاټ کې د پلان او بودیجې سره سم داسې جوړیږي چې ډیر سره نه پانګونه پکې په خپل د ځمکه مالک کوي. د یادې ادارې مشر حیات وزیر عرفان وایي د شنو خونو د جوړولو سره د خوستیانو لیوالتیا ډیره ده.
او پارک ګرین هاوس کې بیا په صدا د کرنې دی ودی او کلو پراختیا بنویل خو ورکول کې یو د 10% خپل سوچ پانګونه کوي په دې باش کې هغه خوست خلک په دې باش کې ډیر زیات لیوالتیا لري او امکانات په لاس کې لرو د دې لپاره فراوال نه کوي.
بل لور ته یو شمېر خاریان وایي که چیرې د شنو خونو ترڅنګ سړې خونې هم جوړې شي نو د دې ترکاریو څخه به د کال په هر موسم کې ګټه واخیستل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو هر ورځ له سهار 8 بجو څخه د مخام تر 8 بجو پورې د افغانستان په لویو خارونو کې په 0.15 اف ام چپو باندې په شفافه توګه اورېدلی شي. او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې نن د ولسمشر غنی د سفر په اړه چې ایران ته پرون کړی وو په غاړه مطالب خپره کړي دي. زموږ همکار اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. افغانستان خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي د حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې د افغان ولسمشر ګډون چې نوموړي کابو دوه میاشتې مخکې د افغانستان د اوبو د پروژو په اړه پاراونکې څرګندونې درلودې، هغه هیواد په ځانګړي ډول ښاغلي روحانی ته دا څرګند پیغامونه درلودل. خګاوندی توپ د سیمې او نړۍ د حالاتو درکول، لویدیز گاونډي ته اهمیت ورکول، د دواړو هیوادونو پر ملي ګټو ټینګار، د نړیوالو تړونونو لمخه د دواړو هیوادونو تعین شویو حقوقو باندې قناعت، د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري، او لشوخه 2 میلیون افغان کډوالو څخه د فشار د علي په توګه استفاده نکول. په سر مقاله کې راغلي هله دا چې لرني چارواکو دا پیغامونه درکړي وي او د دواړو هیوادونو ګټو ته پر منطق ولاړ پاتې شي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا ایران ته د ولسمشر غنی د سفر موضوع ته په اشاره د دواړو هیوادونو د مشترک ستونزو او په وړاندې د مبارزې په اړه لیکلي دي. اصلاح لیکي افغانستان او ایران دواړو ته د ترهګرۍ خطر متوجه دي او په کار ده چې دواړه هیوادونه د دغه پدیدې په وړاندې ګډه مبارزه کې له یو بل سره همکاري وکړي. د اصلاح سر مقاله لیکونکي د مخدره موادو د قاچاق موضوع ته هم اشاره کړې ویلي چې دواړه هیوادونه ترې سخت متاثر دي او په کار ده چې د دې په وړاندې هم ګډه مبارزه وشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ټولنیزو رسنیو د یو شمیر کارونکو په حواله لیکلي چې افغان ولسمشر ته له ایراني چارواکو لخوا لکه څنګه چې لازم وه هرکلی نه دی ویل شوی. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غنی ته د هغه هیواد په وای ډګر کې یوازې په کابل کې د ایران سفیر هرکلی ویلې. په داسې حال کې چې د ډیپلوماتیک عرف له مخې باید ایراني سیالي او یا هم نور لوړپوړو حکومتي چارواکو ورته خراغ لاس ویلې وي. ورځپاڼې په خپل مطلب کې د ټولنیزو رسنیو شمیر کارونکو په حواله دا هم لیکلي چې دا افغان ولسمشر ته د ایراني چارواکو لخوا سپک کتل ول او په کار وچه ولسمشر غنی د اعتراض په ډول په یادو مراسمو کې له ګډون نه ډډه کړې و او د هغه هیواد له هوایي ډګره بیرته خپل هیواد ته راستون شوې و.
قرمنو اوریدونکو اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې په ناسکه سره خبرې پیل کړې. د دوی لیدنه په داسې حال کې روانه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په روسیې باندې د بندیزونو تازه لایحه هم تصویب کړې. د زموږ همکار سفی الله ستانگزی دغه موضوع تعقیب کړې او په اړه یې جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې په غونډه کې چې د فلیپین په مانیلا کې روانه ده خبرې پیل کړې. مخکې د دوی د لیدنې دقیق وخت نه و پډاګه. خبرې لانو ته یوازې د ریکس ټیلرسن او د سرګی لاوروف د روغبړ د تصویر او غږ اخیستو اجازه ورکړل شوې او بیا وروسته رسمي خبرې پیل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په داسې شرایطو کې خبرې پیل کړې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت سخت خرابې شوې دي. د اګست په دریمه ولسمشر ډانلډ ټرمپ ورسره له هغه چې پر روسیې نوی بندیزونه توشيه کړل په خپل ټویټر اعلان وکړ چې له روسیې سره اړیکې تر بل هر وخت په خطرناک ډول سړې شوې دي. د بندیزونو تر توشيه ورسره د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدوف دا اقدام د خپل هیواد په وړاندې یو پوره تجارتي جګړه وبلله. بندیزونه د کانګرس لخوا تصویب شول او لومړی سر کې ترامپ هم ورسره مخالف و. په روسیې باندې بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د پوز د مداخله او د امریکا د تیر کال ولسمشری انتخاباتو پر مهال د روسیې د لاسوهنو په خاطر لګول شوې. بندیزونه په ایران او شمالي کوریا هم لګیدلې دي. خو له دې ټولو سره سره د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو لیدنه په عادي حالت کې پیل شوه. ریکس ټیلرسن مخکې ډاډ ورکړی و چې له سرګی لاوروف سره په خبرو کې کومه دښمنی نه لري. هغه د سرګندونې څو ورځې مخکې وکړي او ویل چې لاوروف همز ما په سرجمن د څو د اړیکو د خوالي لپاره لارې چارې ولټوي. په مانیلا کې د نننۍ غونډې پر مهال خبرلانو دواړو ریکس ټیلرسن او لاوروف ته په خطاب د تازه بندیزونو په اړه وپوښتل خو هغوی ځوابونه وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ریکس ټیلرسن په فلیپین کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو له لوړ رتبه چارواکو سره د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو، سمندري امنیت او له تروریزم سره په مبارزه بحث کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړي چې سرګی لافروف به په مانیلا کې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو، سوریې او منځني ختیځ په شمول په ځینو مهمو نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو دوه اړخیزه خبرې ولري.
قدرمنو اوریدونکو، په دې سره د خبرونې لومړۍ نیمایي ته ورسیدلو او د وخت کمښت لامل نه شو کولای چې د خبرونو لنډیز راوخلو، او اوس هم دوه ونیز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خبرونې واوري.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو وريدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې موضوع د کونړ ولایت د یو بوسیدونکو ارسلا ستونزه ده. د وی لسو کنونو راهیسه د دفاع وزارت د یو پروتوکول لمخې د کونړ او نورستان ولایت امنیتی پوسټو ته خدمت کړي، خو تنخای په منظمه توګه نه ورکول کیږي. د دستونزمو د کونړ ولایت د 201 قول وردو له مسؤلینو او همدارنګ د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړي ده. لومړی به د ارسلا ورپسې به د دفاع وزارت د مسؤلینو نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
اورور ته د کوم ځنه ټلیفون کړي؟
ما د کومل نه ټلیفون کړي ده.
مشکل ده سو
د ملي اردو د سرکوګي کرا دغه کاریګری او دغه وبو د عشا وو چې دوی دغه شیان ورته ورخېجو.
رسمي هسته او کنه قراردادیان هسته یې غسر
قرارداد زمونږ نه دی چې دغه ماجی قرارداد به یو کسره رار کسره د پوسټې پروتوکول ورسره ده.
دا د لنډ مودې د پاره دی کنه؟ د یو کال د پاره
یار پروتوکول د یو کال د پاره دی.
اوس تا مشکل څه دی؟
زمونږ د درې نیوم کال نه نه درې مشته پاتې دي. خو ټول درې نیوم چې مور نیوم کال نه خنم ملیون روپۍ زمونږ پاتې دي. د زور وزیر د پاسه امر لا را کړ د مونږ ځای امر مصرفیات راوړو ما پیسې هم دوره وخوړه. د پروس کال مونږ ته دغه وسنه چې استفاده وکړو دغه وزیر صاحب لوورلو شګه زنه خی خاتان دا ولې ګره دغه پوسټي وکټلې با دا غین راته تخصیص واچو هغه تخصیص د جلال آباد مسرطیت زمونږ د ډیر ته دغه کړو پنځه نیوم کال پیسې راکړي دغه نور راته ډیر ته دا ورکو دا چاله چې ورځي څوک پرې نه خوسته ته
دا قرارداد چې تاسو لری دی پوسټو سره دا کال په کال نوې کیږي او کنه همداسې چې شوه دی امغه دوام لري
هر کال بعد نوې کیږي
سکالم کړه دا قرارداد
سکالم تر اوسه پورې نه قرارداد کړی دی نو سره چا قرارداد کړی دی او اکمال ورته کوو ریاست لوجستیک د وزارت له خوا ورته موږ چې په دې ځخه خدای مونږ غواړي دغه شینه خو خلاص کړي چې نه تاسو څه شی ورته وای نه هغه قطعه ورته وای څه شی ته دی او تاسو نشئ پرې خوستي دغه به تاسو بیا کوی تر څو پورې چې یاد مونږ قرارداد چاله ورکو او یاد تاسو سره وکړو تر اوسه پورې زمونږ دغه اتمه میاشت روانه ده.
خبره درته چا وکړه چې تاسو به اندې خپل کار ته دوام ورکوي؟
سیبال لوجستیک د مدیر د لیواراته ویلي دی بیلالو لوجستیک د وزارت دا هغه امراته ویل چې دغه کار تاسو نشئ پرې خوستي ورته وویل چې مونږ خو مسلمانان یو څه مونږ خو بچی لرو کور لرو فامیل لرو تاسو زمونږ پیسې ساری کړي دي همدغه یوم یو ته ورلیږي بلم بل ته ورلیږي پرون زمونږ انډیوالان ورغلي ریاست د لوجستیک د کارول نه دی تر اسانه کړی چې نور زمونږ خو راته سره نشي
دغه مشکل سلسله مراتب به راځي مخکې د قطین او بیا به ټولی ته او بیا به چیرته او چیرته وایي د لیوا پورې به رسیږي کنه
د بلوک نام شروع کړی دا اینا وزارت تم رسول دی یو د فن لسته پیندا سلسله مراتب کړی دی
تاسو څو کسان استي
مونږ شپږ څلور نفر یو مونږ فدیګ صاحب په قرض غاړي اغېستې دغه کرایې لپاره زمونږ دا یو نیم یو کال او څو میاشتې وشول چې په دغه کابل کښې پراتي وو. نوم وکیل ترې خی دی، نوم وزیر ترې خی دی، مشرانو جرګې نه هم د هم مکتوب واخیستې. د هغې راته برای راز رئیس جمهور ته ولیکل چې دا خلک په حقه دي، دې خلکو ته پیسې ورکړي، دا د پیسو مستحق دي، او هېڅوک هم اواز نه اوري صاحبه.
نو دا دومره مکتوبونه چې تاسې را وړي او امرونه هم تاسې اخیستي، نو دا کار هم چیرې بند دی؟ په کوم دفتر کې بند دی؟
کار هم دغه ریاست لوجستیک ته او ریاست وزارت مالیه کې. وزارت مالیه ته مونږ ته قطعي دغه مکتوب را سره دی، وزیر د دفاع ورته لیکلي دغه سربراش چې د خلکو ته پیسې اجرا کړي. هغې ورته بېرته د مکتوب په شا لیکلي چې دا د مونږ د کوم ځای نه وکړو. هغې ورته کوټ مشخص کړی چې د فلانکي کوټ نه زمونږ کوټ کښې پیسې شته دی، دې خلکو ته اجرا کوي.
تاسې دې پوستو ته کوم مواد ورخېجوئ؟ یا اوبه دي، لوجستیکي مواد دي، څه شی دي؟
دې ته صاحب مونږ یو مخیماتو نه علاوه نور هر شی هرشه ورخېجو، لوجستیکي مواد ورخېجو، اوبه ورته ورخېجو، په زناورو ورته مال ورخېجو. هرې پوستې ته پنځه شپږ اته زناور خېجي، د نورو درې څلور غوسه کسان ورته بند دي.
دغه ستاسې دا تنخواه چې ځنډېدلې، څومره مشکل سره مخامخ کړي استئ؟
والله په دله کو مونږ سره هغه د بچو د چپلو پیسې را سره نه شته دی. نو هغه زاشاس کریم خو یو دوه کاله خو نوره خو به ختمېده، اوس دا د هغې نه هم راته بتره ده.
تاسې خیري غوښتنه څه ده؟
زمونږ اخري غوښتنه دا ده صاحبه چې مونږ ته دا خپل حق وسپاري.
ستا ستونزه به ورسوو د دفاع وزارت چارواکو ته به یې ورسوو.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو لومړی د 201 قولي اردو د دوهمې لیوا لوایاند جګړن محمد هارون یوسفزی سره شریک کړه.
رښتیا د څومره مخکېیم دې لږ دغه د معاش په ارتباط باندې یو څه ستونزې مشکلاتونه درلودل، ځکه په هغه خپل وخت سره دې دغه معاش لږ داسې نه اجرا کېده. اوس څو ورځې کېږي ده چې موږ امیر مادي او د مدیر دوستي په واسطه باندې د وزارت دفاع ټول مراحل شو، کارونه خلاص شوي دي، پیسې را وړي دي، یو څه توجیه کړي دي. فکر کوم ډېر کم پیسې پاتې دي، نور دوی مشکلاتونه حل دي، هېڅ کوم مشکل نشته.
یوسف زی صاحب، که دا تاسې ته مراجعه وکړي، څه مشوره به ورکړي، څه همکاري به ورسره وکړي؟
ولې نه، موږ کالته موږ سره راځي دلته، دغه موږ خپله قومندانۍ د لیوا د مسلین د لوجستیک چې دوی دغه مرجع دغه شعبې پورې مربوط ده، که چېرته کم زیاتی ورسره کېږي، اولي قرارداد موږ را غواړو. او موږ په اکمالاتو کښې چې مشکل پیدا شي، موږ اول هماغه سړی کلک رانیسو چې کاکا یې د مشکل حل کړي، چې هلته یې موږ ورو پوستو ته خپل وخت سره په اکمالات وشي.
یوسفزی صاحب، دا کله تاسې ته مراجعه وکړي چې دا خپل اسناد هم درته وښي، خپله د شکایت
هر وخت چې راځي لیوا ته دې راشي. په لیوا کښې زه په خدمت کښې یم، لوجستیک په خدمت کښې ده، قومندانۍ د لیوا په خدمت کښې ده. موږ د انشاءالله خپل دا مشکلات موږ حلو، هېڅ مشکل نه لرو په دې کښې.
ورپسې مو دغه ستونزه د دفاع وزارت له ویاند دولت وزیري سره هم شریکه کړه. محترم وزیري صاحب، د کونړ ولایت نه د ارسلا په نامه یو کس ټیلیفون کړی چې د کونړ او نورستان ولایت لوړو پوستو ته د دفاع وزارت سره د یو پروتوکول په اساس خدمت کړی او خوراکي او ضروري مواد یې وررسولي، خو کابو درې څلور کاله کېږي چې میاشتنۍ تنخواه یې په منظمه توګه نه ورکول کېږي. په دې څه کښې ستاسې نظر غواړو؟
هر څوک چې د دفاع وزارت ته کوم خدمات عرضه کړي او اسناد په لاس باندې ولري، دفاع وزارت هېڅ حق نه لري چې د هغو پیسې ورنه کړي. څوک چې خدمات وکړي، څوک چې په قراردادونو کښې خپل مواد ورسوي، وزارت دفاع مجبور او مکلف دی چې هغوی ته خپل حق ورکړي. دوی که اسناد لري، هغه اسناد دې وزارت دفاع ته ارایه کړي، د هغې په رویت باندې وزارت دفاع د دوی حق ورکړي.
وزیری صاحب، په ځینو ولایتونو کې د دفاع وزارت دغه تعامل شته چې ځینې قراردادیان ضروري مواد د شوي پروتوکول له مخې د پوستو مواد رسوي او په بدل کې میاشتنۍ تنخواه اخلي، خو د دوی د شکایت په اساس د تنخواه په ورکړه کې دا ځنډ څنګه راغلی؟
زمونږ ټول قراردادیان په اردو کښې داسې دي چې قرارداد یې کړی وي، بیا پوستو ته زمونږ هغه کتاب چې په ساحه کښې دي هغوی ته مواد انتقالوي، خصوصا د فاسد شوینده مواد زر فاسدېږي، دا انتقالوي. خو هغوی چې څنګه مواد انتقالوي، هره میاشت یا په درې میاشتو کښې دوی په خپله باندې هغه فورم امضا کوي، قطا یا قومندان یې ورته امضا کوي چې مواد یې رسولي، بیا هغوی خپلې پیسې اخلي.
وزیري صاحب، ستاسې د خبرې په اساس که د دوی اسناد مکمل وي او تاسې ته یې راوړي، مرسته به ورسره وکړئ؟
نو واضح خبره ده چې څوک اسناد ولري او حکومت یې قرضدار وي، حکومت مجبور مقرر دی چې پیسې یې ورکړي.
د انصاف په لټه کې
و ام اوریدل چې د کونړ ولایت یو وسیدونکو ارسلا وای چې د دفاع وزارت سره د یو تړون لمخې د کونړ او نورستان په ولایتونو کې امنیتی پوسټو ته خدمت کړي، خو لسو کالو راهیسې تنخواګانې په منظم ډول نه ورکول کیږي. او دا مهم واوریدل چې د دفاع وزارت وای دوی د خپل کراس نه دغه وزارت ته وړاندې کړي، په هیڅ صورت کې به تنخواګانې و نه ځنډیږي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادۍ رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننې خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي، هغه به وروسته وورو. لومړی هغه پیغام اورو چې د همدې پروګرام لاري یو ورک سوی کس پیدا سوی دی او خپل کورنۍ ته رسیدلی دی. دغه ورور 3 کال لا ترک وو او اوس پیدا سوی. دا پیغام به په ګډه وورو.
السلام علیکم دغه سرکونکو او دونکو ته سلامونه وایم. آیا چې ما د کندهار ولایت څخه پهلوان کې 3 کال مخته ورکو، نن دوامه د چپیدا سوې دي. د ازادۍ د کارکونکو د اولادونکو سمجھ ډیر مننه لرو چې د ازادۍ د صفو د لارې سمجھ پیدا کړي چې د 3 کال ورکو، نن دوامه د چمږه ورک سره پیدا کړي دي. وسلام.
وعلیکم السلام. ستاسو د سترګې روښانوي دوستانو. که تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، نو کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې دسکا ته زنګ وهي او خپل پیغام پریږدي. مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، هم د ازادي رادیو شمیره به درته اعلان کوم.
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه د دولت ملي چار خبرې کوم. ځکه چې د کرزي 2 کال و چې زه د کور څخه کوچنی راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیانو یان ټوله ورځ نو هر څوک چې ما په اکثر معلومات مې په تاسو شمیره کې ما ته زنګ زما ته کوم شمیره ده 0 0 2 9 9 8 2 4 4. دا زما ته کوم شمیره ده چې تاسو یې کومنن.
السلام علیکم. زده راځو تاسو سلام وایم. ما زه ورکړه سامولانی میږي نشراسان د ګردیز ولایت هم د پښتیا. دا زده راځو ته ټلیفون کړم چې ما سره یو ور کړه. دا ګوند د سامولانی میږي شپږ میاشتې کېږي. د ما زه دا که ټلیفون چې درته کړی دا کړه د ما شمیره دې زه ته ورکړه او ما ته ټلیفون وکړه. ډېره مهرباني به دې او دې غبم ډېر ثوابونه یې. زه دا شپږ میاشتې دغه چې ګرد ورته ګردنه دوه ورې کندهار ته لاړم، غزنی ته لاړم، هرجې ته لاړم. هیڅ معلومات ماته نه کیږي، خو که دغه معلومات دغه سړي دغه ټلیفون ماته وکړي ډېره مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم السلام وروره. د همغه ورور پیغام دادی.
زه عقیب الله د ننګرهار ولایت د درنټی نه تاسو سره په تماس یم. او یو انسان لا په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت د درنټی په کلي کې او ما ولیده هلته د هر چای نو په نور ولایتونه د پسنه لټوي او د ننګرهار ولایت دی چې ورپسې ولټوي. کېدای شي خپل عزیز یادو چې خپل زوی ترلاسه کړي. وسلام.
او د دې دوست د ټلیفون شمیره دا ده 0 0 2 2 8 8 3 3. یوې خور زنګ راته وهلې او په خپل ورک پسې ګرځي د دې پیغام باول واورو.
بله او بخیر. زه د هغه سرنګ لکه د ایران نه چې راوسته و یا پیدا شوی د عراق کې دی صدیق قد لري لږ چې هغه که غوندې دی. هغې نوم چې دی شکر الله دی ولادې محمد شاه خان د قندوز د ولایت نه دی. د محبس د سرنګ کې د محبس کوڅه کې لکه هماغه ځای کې دی
مننه خوري د هغه کس پیغام چې تاسو یې یادوي یو ځل بیا خبروم کدی سي همدا پیدا سوی کس هغه وی چې تاسو یې لټوي له هرات څخه د دوست تیروري دغه پیغام راستولې وو
هرات څخه فضا زماتر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جب سڑے تو صورت تیار دے راغل تحرات پر ٹرمینل کرے جو کچیر دادا ہاتھ مس کا درواز ہو ہم کاری بمز کو داغ ہم کاری تھا کہ وہ کسی دا ہر چاہ ہو تو نہ کوئی ایکدم داغ دلا اگر یا تو کلاڑ ددو کو منتی کو بول ہم چاہے دادا کو منتی کی تو آگے کچیر دادا ہو گیا پتا اس مہاراج میں سر تماسن کے مرزا ہاتھ درواز ہو آگے چاہیے داغ ہم کاری اتر ہو
مننه وروره تاسو خپل شمیره نه دی ویلې نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم صفر او یا شپږ پنځوس نه ویشت دوه سو پنځه دېرش
السلام علیکم زه محمد اخلاقی د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ د پساوت خبره کوم زه د والک په اړه معلومات لرم شپولان میشه بور سترګې دی ژړمخې دی ومره یوولس کاله دی وایي چې د ګریشر اورک یم کور مې په دغه کې دی ماما کریس کې دی که در مسلمان ورور زما سره دی په دغه شمیرې اړیکه ونیسه ټلیفون شمیره د صفر اووه سوه درې پنځه پنځوس نهوه صفر پنځه صفر ټلیفون شمیره یو ځل بیا صفر اووه صفر درې پنځه پنځه نهوه پنځه صفر دا د ټلیفون شمیره ده د خدای په
السلام علیکم زاجان خبر کوم د نن ولایت مدالین سوالی شنه کوم زه د یو کاس په حق معلومات لرم چې د ځان سفی ماری په کوي پاکستان کې ما ته ادرس معلوم دی پته را ته معلومه ده د ځان د کندهار د ولایت ارغنداب د مصالی د لی تاجن ماری په کوي د دې څنګه د ښکاله کیږي چې وایزه د خپل کور نه راوتلې یم دا کور ته نه متلې و ستنجري دي ار څنګه چې د دغه سړی پاک معلومات واړی ما ته په دغه شمیره زنګ ووی چې پر وسه و اته تلېش 210 315 تاسو ته وجه نه مننه السلام علیکم
سلام علیکم قدرمن همکارانو په انګلستان د جولای باندې دا د ورکوشو وزن بخبرون کې تاسو د چار پارلمان یو پیغام چا نشر کړو د محمد غفران ولدي کورسید د نورګل صالح مزار لري که دغه شمارې کوم چې اعلان شوی و موږ ته بیا تکرار کړئ یا دغه شمارې باندې موږ سره اړیکه ونیول شي صفر واویا اته پنځوس څوارلس درې سوه او نهه نو ډېره مننه
بل السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم غواړم د یو شخص په هکړه معلومات درکړم او کله چې یو شخص یو انجلۍ اختطاف کړی و د هغې په هکله غواړم معلومات تاسو ته درکړم او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی هغه انجلۍ والا کولی شي چې د انجلۍ پلار کورنۍ څوک پیام کښی دي بیا د زما لمبر سره اریکه ونی شي چې د دې اکل د اصولي اسلام د کایفس کني معلومات ورکړم ډیر مننه
لکه د هر څه د دې اوریدونکو د ټلیفون شمیره ده صفر اتاویا شل دواویا درې سو اتاتیا اوس هم تاسو هغه پیغامونه اوروچی تاسو خپل اورک اسان پکښ لټوي
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481 یا ورې بیا وایم 0000243481 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211415
اول دې
دین درخیلی ما دی سبز نه دلته و نفر نه درکشوی دی خپل ولایت نه چی نومی گل نواز ده ولد شان نواز دی وای چیز دی ننگرهاری ما ده تلور میست کهی نه درکشوی ده من پا کلی که گرزی که سوک غواری چی دی معلومات وقتی اینو دقی شماری تر زنگوی سفر وسو فینزاتیا دو سو دری دیر سیا وسو فینزلس دوباره تکرارون سفر و اتر فینز دو دری دری یاو یاو فینز
زامود لاین فرا ولایت کلستان و نسواری زما کاری را بلا جام و نامه چه برکسوی دی پدغ نمبر ما تا زنگو ای سفر و سفر اتر سلور شل دیر شو
السلام علیکم زم میرام شارم دریم د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالي توجنه لکلي تازه رادیو ته پیغام ثبتوم مو یو دوست په دېرش کاله مخکې مدرک سوای ده یو عبدالرحمن په نامه ده که چاته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي میاده یې زما غږ ته خپله اوري نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اووه نوي پنځه سوه یولس اووه سوه شپږ نوي
زه محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ څخه خبره کوم زما ورور دا درې څلور کاله کېږي چې نه درکه دی موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درک ده که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک که د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ را ووي صفر اویا و اویا اویا یو سل دوه ویشت شماره یې بار بیا صفر اویا و اویا اویا یو سل دوه ویشت السلام علیکم
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي سینماوا نیمېږي دا یې سوی والا دا دای موږ خوري دا دای دا دوه زر لس کاله موږ ورک ده که چېرته موږ هغه اورې زه شر اکبر زوی د ګل اکبر نه سای ما ته په دې شمېره زنګ وایي صفر وایا یا یې سات سو شل څلور اته صفر وایا یا یې سات سو شل څلور اته او سلام
السلام علیکم یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت سنگل اور سوالي څخه زما یو ورور دی د نور محمد په نامه د پلار نوم یې تور اکادي په هر څه ته معلومات دي په دغه ټلیفون شماره کې مستر زنګ وهلې دي په دغه شماره کې مستر زنګ وي که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي که په ایران کې وي او سلام زړه کرکې سلام
السلام علیکم جور تخیر زه د کندهار ولایت څخه حافظ احمد محمد ما یو اخشي ورک دی عبدالمحمد نمیږي چې د پنځه څلوېښتو کالو دی د اعصابي تکلیف له کبله نادرکه دی که هر یو ورور معلومات ولري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي صفر اویا اته دېرش یولس یو سلو شپږ شمېره یو ځلې بیا صفر اویا اته دېرش دولس یو سلو شپږ یاد دې لري چې لس زره افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي
بلې السلام علیکم زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه سیسر د ټلیفون په لین یم د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی تقریبا دا درې کاله کېږي چې د کور څخه ندرکه دی د اتو کالو دی هر چا که په دې حقه معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما آواز اوري یا که په خارج کې که دلی که په کندهار کې نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر دوه نه نه اته دوه څلور څلور هر شاکه په دغه شپېره ما ته زنګ ولي لس زره افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي د خدای په امان
السلام علیکم عبدالرزاق یم د فراه د ولایت د شیروان د کلي سره تا ته زنګ یو سپین زری پلان مو دی ورک دی نا سلطان اخوان نمیری د خان محمد بابو زوی دی د فراه د ولایت د شیروان د کلي اوسیدونکی دی ای و پاکستان ته په دروازې باندې نه دراکسته و دي هر مسلمان کولی دی دغه شماری ته دی زنگ وی 02 02 0 4 3 دغه شماری ته دی اس زلمان کولی دی دغه دغه شماری ته دی زنگ وی بل شماره 0 8 0 9 0 2 2 5
ازادی راتیو کرکون کو ته سلام وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ما اعلان تاسې نصر کړي متنه ما یو زوی دی عمران په نامه د شبرغان دی جوزجان دی ولایت څخه د جغسای د زرګرخانی د مدرسې د جامع جماعت څخه په خسر دی خلل د دماغ وو د کور نادر کسوی د عمران نومیږي ستارس کال عمر یې د اول وکاله کیږي ترای تم دی هیڅ تر کې نشته هر مسلمان ته معلومات دي عمران په نامه په داخلي یا په خارجي او کچيري بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدوري مونږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي 09 3 0 0 3 5 شیرینی ورته ولکیږي و سلام.
الو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت خبرې کوم. جمعه خان نیغم او زما یو پلار کیږي تقریبا یو نیم کال کور نادره کړی، هیڅ معلومات پاته او د دې نه لرو او سارې هم په ټلیفون نه خلاصېږي. تقریبا د شپېتو کالو دی سنغرې سړی دی د کور نادره کړی. هر مسلمان ورور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي خدای والله نشمېرو زموږ سره دې اړیکه ونیسي 0 4 9 5 8 4 5 بل شماره د 0 10 3 5 4 السلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسیدونکی یم. زما یو د اکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی، حیات خان نومیږي، مشهوره پوری و. اته کاله مخکې د لشکرګاه په ښار کې د فاتحانو په سیمه کې نادکه شوی دی، نو ژر وبرېتې شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک د اتو کالو رئیس چې هېڅ پته یې نه معلومیږي، او دغه هلک تر نامه کښته سوی وو په کوچنیوالي کې سوی وو. نو دغه هلک ورک دی، اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي. که چیرې یو چا په شهادت رسولی هم دي، لطفا ودغه شمېرې ته زنګ ووهي. او که چیرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات د اتو کالو مخکې یا د اتو کالو په وخت کې، نو د ودغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه زما د تلیفون شمېره ده 0 1 0 6 5 4 1 0 8. شمېره بیا وایم 0 1 0 6 5 4 1 0 8. ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسیدونکی یو. واس سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو بچی ورک دی، شپاړس کال دی، څنګه دېرش میاشتې کېږي چې د کور څخه نظر کسوی دی. هر چا هر مسلمان که په افغانستان کې په پاکستان کې د خدای د رضا د پاره دی زموږ سره په دا شمېرو باندې تماس ونیسي. فرهنګ هم سور بخون دی، سور هلک دی، د شپاړس کال دی. اوله شمېره د ټلیفون ده زما ده 0 1 2 1 0 1 0 0. دوم شماره ده 0 1 0 0 0 0 0 0 0. نوم یې بارام دی، د خدای د رضا د پاره هر مسلمان ورور ته معلومات وي یا دی په خپله اوري. نو چې په دغه شمېرو باندې نور سره تماس ونه شي، خدای مو مل سه ورځ نیکمرغه په مخه مو شه.
زه د غزنی ولایت یو بند ولسوالۍ لسوږمه د کلي اوسېدونکی یم. د عبدالرحمن په نامه یم، یو د کاکا زوی ده. په ایران کښې 15 کاله کېږي چې نادرکه ده. نو دا شماره درته وایم چې څه ادرس راکړو 0 1 0 0 0 5 4 بله شماره 0 1 0 0 0 6 1. که څه ادرس راکړو کډه بله شیرینې
د غزنی د ولایت یمه، د توژنې د کلي یمه، د مولیات د ظاهر زوی یمه. د ما یو ورور ده، د عبدالرحمن په نامه باندې. د څلور دیرش یا پنځه دیرش کال وخت کېږي چې په ایران کې نادره کوو، نو که هر چاته معلومات وي دغه د ورک سره د ځانو پیغام چې خپل دغه خپل نشر ورکي، هغه د بس ماته په صفر اویا څلور سوه اتریس صفر پنځه سوه څلور شپېته په دې شماره باندې د زنګ ووهي. بله شماره د ریبا پر اووه اویا یو سل اووه شپېته نویس دوه ویس. بله شماره مې د روشن صفر ناویا پنځه سوه پنځه پنځوس شپږ سوه لس اوولس. نو که هر چاته معلومات وي بس ماته دې په دغو شمارو باندې زنګ راکړي، له ټلیفون نه مې مننه. یو جهان
مننه کوم وروره، په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي.